د بیا واکمنې دو تر څلور میاشتو ډیره موده کیږي چې د نجونو ښوونځي تړلي او په هنتونونو ته هم نجونې د تګ اجازه نه لري. په دې خبرونه کې په همدې اړه بحث کوو چې کوم عوامل سبب شوي چې نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو پاتې شي، او که دغه ښوونځي او پوهنتونونه همداسې تړل کیږي پایلې به یې څه وي، او د بیا پیل لپاره یې څه کول پکار دي، نور ځوانان څه کولی شي، څه ډول خپل غږ پورته کولی شي، او بالاخره چې دغه ښوونځي چې نن سبا د نجونو په مخ تړلي یا پوهنتونونه دا بیرته راخلاص شي. په همدې اړه د خپرونې له مېلمنو سره بحث کوو. د خپرونې مېلمانه مو هم ښاغلی عطاولا ویسا د قلم لار ټولنې یو مسؤل چې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې ګرځېدلی او بند ښوونځي خلاص کړي، همدا ډول تورپیکی آریان چې پخوا یې د افغانستان د پوهنې وزارت کې کار کاوه، او محصله حلیمه عزیزی راسره دي. له دوی سره به په همدغو مسایلو بحث وکړو، او همدا ډول به د خپلو هغو اوریدونکو نظرونه هم در سره شریک کړو چې د فیسبوک له لارې یې له موږ سره شریک کړي دي. نو موږ پیل به له ښاغلي ویسا څخه وکړو. ویسا صاحب، که زموږ غږ اورئ، پوښتنه همدا ده چې ولې تر اوسه پورې د نجونو لپاره ښوونځي یا پوهنتونونه همداسې تړلي ساتل شوي، او دوی لا هم چې تر څلورو میاشتو ډېره موده کیږي نشي کولای ښوونځي ته لاړ شي یا هم پوهنتون ته؟
سلامونه د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته. دا چې تر ولې ښوونځي تر اوسه پورې بند پاتې دي، پوهنتونونه بند پاتې دي، او د شاګردانو زده کوونکو محصلینو ټولو وخت کېږي، نو ښه خو دا وه چې دا پوښتنه مسؤلینو جواب کړی وای. موږ هم په همدې لټه کې یو چې د دې جواب باید معرف ووایي، د دې جواب باید د لوړو زده کړو وزارت ووایي، ځکه چې ولس خلک او خپله عملاً شاګردان شو او خو غواړي، هغوی خو دا زموږ خو دا غوښتنه ده چې باید وي. پخوا هم همدا غوښتنه وه، اوس هم همدا غوښتنه ده. ولې ستونزه په دې کې ده چې تر اوسه پورې مسؤولو ادارو مثبت جواب نه دی ویلی د مختلفو لاملونو هغه چې دی یادوي، په هغه باندې لامل یې معلوم نه دی. ولې لامل یې معلوم نه دی؟ ښوونځي بند دي. نو په دې باندې
اورم غږ مستاسو غږ راځي، مهرباني دوام ورکړئ. ویسا صاحب زموږ غږ اورئ؟ متاسفانه فکر کوم د ویسا صاحب غږ پرې شو، خو بیا به هم وروسته خبرې وکړو. د ویسا صاحب څخه د ویسا صاحب خبره دا وه چې دغې پوښتنې ته باید چارواکي ځواب ووایي چې ولې ښوونځي یا پوهنتونونه تړلي دي. خو د چارواکو خبره دا ده چې دوی یا اقتصادي ستونزې لري یا هم د پوهنتونونو په حصه کې دوی ګډې زده کړې نه مني. نو اغلی تورپیکی آریان هم را سره په خبرونه کې ده. اغلی آریان، تاسو دغه دلایل منئ د چارواکو چې ګنی موږ ښوونځي او پوهنتونونه وای په دې خاطر تړلی دي چې اقتصادي ستونزې دي، یا مثال موږ نه غواړو چې نجونې او هلکان دي په یو ټولګي کې کینی؟
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته. د دوی د دې دلایلو په رابطه کې باید لومړی خو دا خبره مطرح شي چې کله نه چې دوی واک ته رسېدلي او خپل حکومت اعلان کړی، تر دننه پورې دوی د لوړو زده کړو په برخه کې یا د ښوونې او روزنې په برخه کې بېلابېل خندونه جوړوي او بېلابېلې په عام اصطلاح پلمې لټوي. نو دغه کوم دلایل چې دوی اوس وړاندې کوي چې دوی مختلط تعلیم نه مني او اقتصادي ستونزې لري، نو دا هسې پلمې دي. او عمده عوامل چې سبب شوی ده چې د دوی لخوا البته مطرح کېږي کوم خنډونه چې دوی په عام اصطلاح عمدن جوړ کړي دي او په خپل لاس جوړ کړي دي، چې لومړۍ ورځ نه دوی مطرح کوي، یو د امن محیط جوړول دي، چې د امن محیط جوړول د دوی په نظر هماغه د مختلط تعلیم دلول دي او تر څنګ یې د ښوونیز نصاب اسلامي کول دي. نو دلته پوښتنه دا پیدا کېږي له دوی چارواکو نه چې امن محیط تعریف دوی تعریف لري. امن محیط نه، امن محیط یعنی څه؟ آیا په دې تیرو شلو کلونو کې موږ د معرف په برخه کې او د لوړو زده کړو په برخه کې امن محیط نه درلود؟ که چېرته محیط امن نه و، نو په زرګونو انجونې او هلکانو څنګه زده کړو ته دوام ورکوو، هم د معرف په برخه کې او هم د لوړو زده کړو په برخه کې؟ نو د خبره نه دا څرګندېږي چې د امن محیط جوړول یا د اقتصادي ستونزو مطا کول د دوی لخوا پلمې دي چې دوی د خنډ په شکل ایجادوي د دغه د زده کړیز نظام یا د ښوونیز نظام د ټکنی کولو لپاره او په حقیقت کې د نجونو د تعلیم د مخنیوي په رابطه کې. نو دا هغه خنډونه دي، هغه ستونزې دي چې دوی په لوی لاس جوړې کړي، ځکه مخکې دا ستونزې نه وې، نه دا محیط نا امنه و، نو په نصاب کې مونږ ستونزې لرلې. نو د ما په نظر چې دا ستونزې او دا خنډونه چې دي دوی په لوی لاس ایجاد کړي او په حقیقت کې داسې څه شتون نه لري. او بله مسله چې دوی مطرح کوي، دوی د مختلف تعلیم خبره چې کله کوي، نو دوی خو مکتبونه هم یو له مخې تړلې دي. که مونږ مشخصا د ښوونځیو بحث ته راشو، نو په ښوونځیو کې خو مونږ کله هم مختلف تعلیم نه درلوده. د نجونو ښوونځي بیل دي، د هلکانو ښوونځي بیل دي، او په دې رابطه کې دوی دا دلیل بېجایه او غیر منطقي ده، ځکه ښوونځي لوار له مخې بیلون. او پاتې شي یو ځینې موارد چې د ګوتو په شمېر ځینې ښوونکي د نجونو په مکتب کې په تدریس سخته دي، او ځینې ښځینه ښوونکي د هلکانو په مکتب کې دي، چې دا ډېره عمده او خاصه ستونزه نه ده. او د دوی ستونزې حل ډېره اسانه او ساده خبره ده که چېرته موجوده چارواکي وغواړي. او بله مسله چې دوی مطرح کوي هغه د نصاب خبره ده. دوی وایي چې مونږ غواړو نصاب اسلامي کړو، نو دا د نصاب د اسلامي کېدو تر اسلامي کېدو پورې به ښوونځي بندي، د نجونو ښوونځي. د نصاب په برخه کې چې یو سوال شخصا ماته پیدا کېږي، هغه دا ده چې آیا دا نصاب یوازې نجونو لپاره اسلامي کېږي او که هلکانو لپاره هم باید اسلامي شي؟ حال دا چې نجونې په کور ناستې دي او هلکان هماغه نصاب تعقیبوي، هماغه نصاب په ښوونځیو کې تدریس کېږي، نو آیا دا نصاب مسله یوازې د نجونو برخه کې مطرح ده که د هلکانو په رابطه کې هم ده؟ نو زه په دې فکر او باور یم چې دا داسې پلمې دي چې چارواکي لټوي. په حقیقت کې دوی نه غواړي چې دغه زده کړیز نظام پیل شي، که هغه د لوړو زده کړو په برخه کې او یا هم د معارف په برخه کې ښوونځي.
مننه ښاغلی ویسا، بیرته په خپرونه کې را سره یوځای شوی دی. ویسا صاحب، تاسې مخکې وویل چې دغه پوښتنه باید چارواکي ځواب کړي چې ولې نجونو ته ښوونځي او پوهنتونونه تړلي. د هغوی دلیل دا دی چې اقتصادي ستونزې دي، یا مثال د خبرې موږ د نجونو او هلکانو ګډ تحصیل نه منو، خصوصا په پوهنتونونو کې. نو فکر کوئ چې دغه دلایل د منلو دي چې باید ښوونځي وتړل شي یا پوهنتونونه چې نجونې ونه شي کولی زده کړې وکړي؟
اقتصادي ستونزو تلمای وي، نو اقتصادي ستونزو خو ته کال دوه درې کې هم دی نشي حلولی، ځکه افغانستان خو پخوا هم له اقتصادي ستونزو سره مخ وو او اوس خو بیخي زیات مخ دی. نو د اقتصادي ستونزو مسله چې ده هغه یو لویه مسله ده. پاتو د لکه مخکې خور وویله، زموږ ښوونیز نظام شعور ښوونځي تر دولسم پورې زموږ خویندې جلا وې، زده کړې د زده کړو ماحول یې جلا و، ښوونځی یې جلا و، هر څه یې جلا و. دا دي خو ښوونځي ته تلې، اما اوس چې دغه په مخې چې وویشت لکه په ټول افغانستان کښې مونږ خویندې درلودلې نجونې ښوونځي تللې، اوس د ټولو پر مخ د یو شمېر پر مخ باندې ښوونځي تللی دي چې د شپږم څخه دولسم پورې، دغه ستونزه باید یې حل. بل د معارف د ښوونیز نظام ستونزه زموږ تر ډېره پورې د ډونرانو سره په همکاري او په مرسته ولاړه وه، لکه یونیسف و یو شمېر نور هغه موسسات چې هغوی مرسته کوله. نو که اوس هم دوی وغواړي همدغه ستونزه موږ خپله نه سولولی، اما نړیوال ډونران کولی شي چې د افغانستان سره مرسته وکړي، د ښوونکو معاشات کې، د کتابونو په رسولو کې، او په تعمیراتو کې. پخوا هم مرسته شوې وه، اوس هم باید هغوی مرسته وکړي. که چیرې مثلا دغه سکتور دغه برخه دی نه شي چلولی، باید مراجع وکړي. صحیح ده چې ستونزه رامنځته کېږي، خو ستونزه چې ده هغه حل لري. حل دا دی چې دوی نه شي چلولی. که دوی وایي اقتصادي ستونزه ده، په اقتصادي ستونزو کې نو دغه یوه حل لري چې مثلا هغه څو ځله وړاندېزم شوی دی چې نړیوال ډونران، یو این او یو شمېر نور موسسات، لوی موسسات کولی شي چې زموږ دغه همدغه ستونزه حل کړي. او د پوهنتونونو ستونزه چې وله چې تر اوسه پورې بند پاتې یا بندې خاصا د نجونو پر مخ باندې، تر اوسه پورې هغه معقول دلایل چې مثلا ولس ته، خلکو ته، محصلینو ته، محصلې طبقې ته دی وړاندې کوي، قناعت بخښه نه دي. یعنې هېڅ چا ته قناعت بخښه نه دي، نه نړیوالې ټولنې ته، نه افغانانو ته، دا د قناعت وړ نه دي. نو هر دلیل چې ویل کېږي هغه باید د قناعت وړ وي د خلکو د پاره د منلو وړ وي. که د منلو وړ نه وي نو بیا یوه ستونزه رامنځته کیږي. بیا د یو نظام پر وړاندې هغه ولسي حرکتونه راپیلېږي، بې باوري رامنځته کیږي. که غواړي چې دوی باور جوړ کړي، امارت باور جوړ کړي، د خلکو باور ترلاسه کړي، نو ژر تر ژره باید په هغه سیمو کې چې لا ښوونیز کال یا پای ته نه دی رسېدلی، لا تکمیل شوی نه دی، ژر تر ژره یې باید هلته خلاص کړي، چې دا د خلکو غوښتنه ده او دا د هغوی مسلم حق دی. د مسلم حق دپاره په راتلونکي کې بیا لوی ستونزې ایجادېږي.
مننه اغلې حلیمه عزیزی، را سره په خبرونه کې دا محصله ده. لته سي پوښتو چې دغه وضعیت په تاسو څومره تاثیر کړی چې خوانځي تړلې دي، په هانتون نه تړلې دي، هغه انجونې چې تاسو پیژنې خبري ور سره کوي، یعنی څه تاثیر یې کړی؟
سلامونه، وخت په خیر. دو محصله په توګه چې هغه ته د هانتون دروازې تړلې شي وي دي، دا اصلا ماته د منلو وړ نه ده. او کوم دلایل چې دوی وړاندې کوي چې دوی غواړي تګلاره جوړه کړي او یو نوی اسلامي نصاب رامنځته کړي، دا اصلا د منلو وړ نه ده. ځکه دوی په خوله وایي خو په عمل کې موږ هېڅ نه وینو چې دوی څه کوي او څه نه کوي. او ګڼ شمېر محصلین چې زه پېژنم او ورسره ناست ولاړ لرم، ډېری اوس مهال په یو ډول رواني فشار باندې اخته شوي دي. دوی ته ذهني فشار پیدا شوی دی د دې قبله چې دوی دې ته اندېښمنې دي چې د دوی راتلونکی به څنګه کېږي، د دوی هغه اهداف هغه هیلې چې دوی لرل. شخصا زه خپله اوس خپل راتلونکي ته کوم اهداف او کوم هیلې مې چې لرلې چې زه په خپل مسلک کې مخته ځم او دغه هیلو ته به مې رسېږم او پرمختګ به کوم، اوس اصلا هغه روحیه زما له منځه تللې ده او بېخي له خپل راتلونکي نه ناامیده شوی یم.
اغلی آریان، تاسو مخکې یادونه وکړه کوم عوامل چې ښودل کېږي یا ویل کېږي چې دا د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړلو سبب شوي، تاسو هغه پلمې وبللې. ولې پلمې جوړې شي د ښوونځیو تړلو ته؟ ولې یو حکومت وغواړي دغسې یو کار وکړي؟ یعنی ښوونځي ولې دوی وتړي، ولې پلمې وکړي؟ دا خو مثال د ډېرو نجونو یا د ډېرو ځوانانو د ژوند د راتلونکي موضوع ده، نو ولې هغوی ځان ته هم او نورو ته هم دغه ډول یو ستونزه جوړه کړي؟
حقیقت د موضوع دا ده چې دوی دغه پلمې چې مخکې ما یادونه وکړله دا په رښتیا سره هم پلمې دي، ځکه چې منطقي دلایل دوی د دغه موضوع د اثبات لپاره نه لري. کله چې دوی د امن محیط مسله مطرح کوي، محیط له پخوا نه امن او یو په یو نام نه شوی نه ده. او کله چې دوی د نصاب مسله مطرح کوي، نو د موږ ښوونیز نصاب وار له مخې اسلامي نصاب ده او د موږ په نصاب کې هیڅ داسې ټکی نشته چې هغه د اسلام سره او د موږ د کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې قرار ولري. نو دوی قصدا دغه پلمې جوړوي او عمده دلیل یې دا ده چې دوی د معارف سره سیاسي برخورد کوي. له معارف نه د نجونو له زده کړو نه او د ښځو له حقوقو نه په مجموع کې د یو ابزار په توګه او د یو سیاسي وسیلې په توګه استفاده کوي. او دوی تر ډېره بریده هڅه دا ده چې په دغه وسیلې باندې دوی په نړیوالو باندې فشار وارد کړي او هغه خپلې سیاسي ګټې او منافع تامین کړي. ځکه چې کچیرته دا هدف نه یو دا مخه د دوی نه وي، نور هیڅ دلیل نشته چې دوی د ښوونځي وتړي او پوهنتونونه دوی وتړي. هغه په خاصه توګه د نجونو په مخ چې په ډېری ولایتونو کې په اکثریت ولایتونو کې ښوونځي یوازې ابتدایي صنفونه فعال دي او ثانوي زده کړې او پورته زده کړې بېخي بندې دي. نو دا خو دوی ځکه د یوې وسلې په توګه د یوې حربې په توګه ترې کار اخلي تر څو په نړیوالو باندې فشار وارد کړي او هغه کسان یا هغه موسسې یا هغه حکومتونه چې د ښځو حقوقو ته ژمن دي یا په یو نو باندې هڅه کوي او تلاش کوي چې د ښځو یا د نجونو دغه تعلیمي لړۍ د ټکنۍ نه شي یا د خنډ او ځنډ سره مخ نه شي، نو دوی فشار واردوي په دې وسیله باندې او معارف سره سیاسي برخورد کوي. متاسفانه دوی دا برخورد د تیرو شلو کالو په اوږدو کې له معارف نه ابزاري ګټه اخیستې. اگر چند تیر حکومت تر ډېره بریده هڅه کوله چې معارف یو غیر سیاسي نهادي او تر ډېره بریده دا معارف غیر سیاسي نهاد ساتل شوی هم و، مګر متاسفانه له بده مرغه چې دوی له موضوع سره سیاسي برخورد کوي، که هغه د معارف په برخه کې ده که د لوړو زده کړو په برخه کې ده، په حقیقت کې دوی د ښځو حقوق د نجونو تعلیم یو ګروګان بدل کړي. دا مسله دوی ګروګان کړي ده د خپل منافعو تامین لپاره. په تیر وخت کې په کلیو باندو کې معرف سره دوی سیاسي چلند کاوه د نجونو زده کړې په تیر وخت کې دوی ته ګروګان وي، ځکه هغه وخت کې هم چې حکومت هڅه کوله د معرف کورنۍ پراخه کړي، د نجونو ته د زده کړو پراخې زمینې برابرې کړي، هغه وخت کې دوی باجګیري کوله، له نړیوالو تعلیمي مؤسسو نه باج اخیستنه کوله، په خپله خوښه یې معلمین مقررول او تر ډیره بریده دا هڅه کوله چې حتی د معلمینو معاش دوی باید په خپل لاس حواله کړي، چې دا موضوع کله هم ورسره ونه منل شوه. خو عمده دلیل دا ده چې دوی د ښځو حقوق او د نجونو تعلیم ګروګان کړی خپلو سیاسي منافعو لپاره او د امتیازګیري لپاره.
وسا صاحب، تاسې هم دا منئ چې ګنی دغه ښوونځي یا پوهنتونونه د نجونو په مخ په دې خاطر تړل شوي دي چې سبا که دنیا څه غواړي چې مثال تاسو ښوونځي خلاص کړئ، هغوی یو بل غوښتنه ورته وړاندې کړي چې که موږ ښوونځي خلاصو یا پوهنتونونه خلاصو نو زموږ دا غوښتنه ومنئ. یعنی تاسې هم د هغه لیاریان په باور یاست چې ګنی دغه مسله یو ډول سیاسي شوي او د سیاسي امتیاز اخیستلو په خاطر افغان نجونې او اوس ښوونځي او پوهنتونونو ته نشي تللی؟
هیواد صاحب، ډېر وخت زموږ غوښتنه دا وه چې معرف هیڅ وخت باید سیاسي نه وي. هغه اساسي حقونه چې د یوې ټولنې د وګړو دي، د هغو څخه د سیاسي ابزارو په ډول باید استفاده ونه شي. په چیر کې چې مثلا د یو شمېر ډلټپلو د معرف پر سر باندې جنجالونه وه چې معرف باید یو چا ته یوې ډلې ته د سهم په ډول باندې ورکول شي، موږ هغه وخت مخالف وو. او کچیر یو سم په دې په سیاسي موخو لپاره کارول کیږي، بیا هم موږ د دې مخالف یو. هیڅ یو افغان دغه نه غواړي چې معرف دې په سیاسي ډلو ټپلو پر تړي، یا دې د سیاسي موخو لپاره وکارول شي. دویمه مسله چې دا د امن په حساب باندې اوس خو تړر پر عمل په افغانستان کې مصالحانه جنگ نست، مصالحانه جګړه نه روان. نو د امن له لحاظه خو افغانستان امن دی. زموږ غوښتنه دا وه چې په تیر کې چې چیرې ښوونځي نه وي بندې وي، هغه ښوونځي باید خلاص شي، هلته باید د نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره شي، هلته باید امارات، هلته باید دولت، هلته باید نړیوال ټولنې په همکاري باندې چیرې چې دوی نشي کولی د موسسات په همکاري باندې باید هلته کار وشي. کچیر مثلا مخکې چیرې چې مخکې ستونزې موجود وي، هغه ستونزې اوس ښې هوارېدلی شي. اما د دې دپاره یوې قوي ارادې ته اړتیا شته چې یو اراده رامنځته شي، دوی په یو ښه اراده سره د خلکو د حقونو لپاره کار وکړي. د سیاسي موخو لپاره یې کارول به زما په فکر دا یو بله ستونزه ده چې بیا زموږ د زده کوونکو، زموږ د ځوانې طبقه د خلکو وخت ضایع کوي او په معرف کې د یوې ورځې ضایع کېدل بیا نشي جبرانېدلی. یو ځل د افغانستان معرف د کرونا له وجې متضرر، دویم ځل که مثلا اوس بیا څلور میاشتې څخه زیات وخت کېږي چې بیا مثلا د ځینو شاګردانو د یو شمېر طبقات پر مخ باندې ښوونځي تړلي دي، دا بیا نشي جبرانېدلی. موږ غوښتنه دا وه چې دا اوس موږ اولس ولایتونو ته په عملا موږ ولاړو، د امارت راتګ سره موږ ولاړو. د خلکو غوښتنه دا وه، د ولسونو غوښتنه دا وه چې موږ ته دې زمینه اوس برابره شي. پخوا که مثلا ځینې لامې جګړه وه یا مثلا رسېدګي نه څوک کېدلی، اوس خو یوه واحده اداره ده. دغه واحده اداره څخه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ د بچانو لپاره د ښوونځي خلاص شي. کوم پوهنتونونو کې چې د خویندو پر مخ باندې ستونزې جوړېږي، د زده کړو مخنیوی کېږي، بیا دا یو بله ستونزه ده چې که چیرې دوی مثلا هغه دلایل چې دوی وړاندې کوي چې دا به مثلا موږ یو طرح جوړوو، یو دغه ورته جوړوو، پرده ورته جوړوو، ولې په خصوصي سکتور کې همدغه دي عملا زموږ خویندې ښوونځي ته روان دي؟ یوازې دولتي پوهنتونونه تړل شوي دي. دولت دې پر ځای باید دغه زمینه زیات، یعنی فرصت یې باید نور زیات کړی وای. که پخوا مثلا شلو زرو ته امکانات برابرېدلی، اوس باید څلوېښتو زرو ته برابر شي، ځکه چې ډېرې سیمې محرومې وې. موږ په تیر کې هم مثلا په لسګونو هغه ولسوالۍ لرلې، چیرې چې د نجونو یوه نجلۍ د دولسم فارغه نه وه، یوه د نجونو لپاره هلته عملا ښوونځی نه و. اوس دوی په یو چوکاټ کې باید ورته ښوونځی جوړ کړی وای، ځکه چې د ولس تقاضا غوښتنه اوس همدا ده، همدغه کار باید وشي. اما که بندیږي نو دغه د موږ هم د منلو وړ نه ده او ملت هم د منلو وړ نه ده. نړیواله ټولنه به ځان ته هغه د خپل نظر څخه ورته ګوري چې هغوی به مثلا یو شمېر ملاحظات پر دې باندې لري چې بیا همدغه موضوع د ځینو فشارونو له امله حل شي. اما موږ وایو چې دغه موضوع تر نړیوالې ټولنې پر نه، دا زموږ حق دی، دا زموږ د خلکو حق دی، دا زموږ د یو نسل حق دی، دا زموږ د خویندو حق دی، دا زموږ د اولادونو حق دی. په دغه کې ستونزې جوړول او مخنیوی کول نو دغه یو لوی جبر دی، یو لوی ظلم دی.
مننه آغلی عزیزی. البته دا یو څېړنه هم شوې وه چې کله په درسونو کې یو ځنډ راځي، یو وقفه راځي، مثال هغه زده کوونکی چې د کال په آخر کې په کومو مسایلو پوهیږي، کېدای شي کده یو رخصتي کوي او بیا راځي بل کال ته په نوې ټولګي کې کښېني، نو هغه زده کوونکی نه وي لکه د تېر کال په آخر کې چې و، ځکه په یو وقفه کې ډېر شیان هېر شوي وي. تاسو چې دا دومره موده مثال درسونه نه دي لوستي، پوهنتون ته نه یاست للی، اول د کورونا له وجې او بیا د دې سیاسي بدلون له وجې چې پوهنتونونه او ښوونځي تړلي دي، څومره تاثیر یې کړی دی د زده کړو په پروسې باندې؟ او بل دغه نجونې چې اوس ښوونځیو ته نه ځي، پوهنتونونو ته نه ځي، دوی څه داسې نور بدیل کارونه شروع کړي چې بیرته هغه خپلو زده کړو ته ورسیږي؟ بیخي داسې نه شي چې له کتاب سره له زده کړو سره یې هغه رابطه پرې شي؟
طبعاً دا خو واضح خبره ده چې د یو وخت لپاره کله درسونه شاته پاتې شي، ذهن دې په نورو برخو باندې او نورو ځایونو کې مصرفېږي، او هغه تمرکز چې ته پخوا دې کولی شو اوس یې نه شي کولی. نو دغه وقفې ډېر زیات تاثیر کړی دی. یو دا چې اوس هغه کتاب ته راواخلې د مطالعې لپاره، او بیا د ذهن ته همدغه خبرې او همدغه د ښوونځیو د پوهنتونونو تړل کېدل او دغه مسایل راشي، بېرته ته ناهیله کېږي او هغه کتاب هم درته خوند نه درکوي. نو طبعا دا ډېر زیات تاثیر لري. د پخوا غوندې ته تمرکز نه شي کولی، هغه لیوالتیا، هغه مینه چې ته دوامداره توګه تا ساتلې وه او ښوونځي ته به تللې، روحیه به دې اخیستله، هغه اوس مهال نه وي. ځکه یو ورځ هم که ته لاړ نه شي، ستا ذهن په بل ځای کې مصرفېږي او هغه لیوالتیا، هغه شوق، هغه انګېزه دې تر یو حده راکمېږي. نو ډېر زیات منفي تاثیرات لري او ډېر اغېز هم کړی د پاکثریت نجونو باندې، چې دوی اوس حتی په کور کې کوم بل کتاب کراخلي د مطالعې لپاره، هغه هم دوی په هغه ډول نه شي لوستلی او نه ترې خوند اخیستلی شي. او هغه نجونې چې هغوی له زده کړو پاتې شوي دي، یو شمېر یې ولې نه، هغوی چې غواړي خپل ذهني تمرکز وساتي او بېرته راپورته شي، ځانونه هغې لیونه بایي په ځینو کارونو باندې، ځینې په کور کې په خیاطیو دغه ډول کارونو باندې مصروفې دي، ځینې بیا نوي کتابونه اخلي، مطالعه کوي، لیکل کوي، شعر، شاعري او دغه مسایلو باندې ځان بوخت ساتلی، تر څو ونه شي کولی، تر څو هغه تمرکز خپل لاسه ونه کړي، ځان ونه بایلي، او که چېرته په راتلونکي کې دوی ته بېرته وخت ورکول شي او ښوونځیو پوهنتونونو ته اجازه ورکړل شي، تر څو دوی آماده اوسي او بېرته په ښه شکل سره خپل درسونو ته ادامه ورکړي.
مننه درنو اوریدونکو د ځوان فکر خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ. بحث ته دوام ورکوو، خو د بحث په منځ کې د خپلو هغو درنو اوریدونکو نظرونه هم در سره شریکوو چې د فیسبوک له لارې را سره شریک کړي دي. ښاغلی روز حسن لیکلي، مکتب او پوهنتون د چا شخصي نه دی چې وتړل شي، هغوی چې تړي د افغان بیچاره ملت ترقي، پرمختګ او آرام او هوسا ژوند نه غواړي. پاچا زهیر لیکلي، زما په اند تر شا یې دلیل دا ده چې ښوونځي تړل شوي چې ګاونډ هندیان نه غواړي چې افغان نجونې تعلیم وکړي، او بل طرف په دې سره غواړي د طالبانو او خلکو ترمنځ واټن پیدا کړي. ګلنوا باور د خوست له سپیرې ولسوالۍ څخه لیکلي که چېرته ښوونځي او پوهنتونونه همداسې تړلي پاتې شي ډېرې بدې پایلې به ولري. حکومت باید استادانو ته معاش ورکړي، او کوم شاګردان او محصلین چې فارغېږي باید په داسې مهر او یا ټپه ورته ولګول شي چې هم په داخل او هم په خارج کې هر چاته د منلو وړ وي. همدا ډول قاسم ځواک لیکلی، اصلي موضوع دا ده چې د ښوونکو معاش نسی ورکولی ځکه ښوونځي همداسې تړلي پاتې دي، خو دا کار په راتلونکي کې بدې پایلې لري، نو هر څومره ژر چې ممکنه وي باید ښوونځي خلاص شي. عابد منګل لیکلی له خوست څخه، وایي زما نظر دا دی له کومه ورځې چې طالبان راغلي له هغې ورځې د نجونو او هلکانو د تعلیم په برخه کې هیڅ کوم پرمختګ نه دی شوی. داسې کوم مکتب یا پوهنتون چې په تېرو څو میاشتو کې د لیکلي هیڅ کاری نه دی پیل شوی، لکه د نورو ولایتونو په څیر د خوست ولایت شیخ زاید پوهنتون څخه چې پخوا د پرمختګ خبرونه ترې راتلل، خو اوس په تېرو څو میاشتو کې یاد پوهنتون له هر اړخه د ښکته تګ په حال کې ده. البته دا د ښاغلي عابد منګل نظر و. سورګل ساحل لیکلي، تعلیم و اسلامي او اساسي حق دی، که څه هم په افغانستان کې د نړۍ په سطح د تعلیم کچه 22% ده، خو له دې حقه باید دفاع وشي. خپل غږ باید تر نړیوالو ورسوو، نه باید لکه تړلي چرګان په دام کې خوشحاله اوسو. دا زموږ د هغو اورېدونکو نظرونه وو چې د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼې را سره شریک کړي وو. تاسو هم کولی شئ هر وخت چې کله د خپرونې د موضوع په اړه نظر غواړو د فیسبوک له لارې هم خپل نظر را سره شریک کړئ. همدا ډول کولی شئ زموږ خپرونه د ازادي راډیو د ویبپاڼې له لارې هم واورئ. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. بیرته راګرځو خپلو میلمنو ته. اغلی آریان، له تاسې دغه پوښتنه کوو چې که څه هم اغلی عزیز یادونه وکړه چې تاثیر یې ناوړه دی، خو که دغه وضعیت دوام کوي پایله به یې څه وي؟
لکه څنګه چې مخکې خور یادونه وکړله چې دا د ښوونیز نظام په ټپه درول، خاصه توګه د نجونو په برخه کې، دا به زموږ د ټولنې لپاره ډېرې ناوړې پایلې ولري. که چېرته موږ اول خبره د معارف په برخه کې وکړو، نو دلته د موږ ځوان نسل تنکي ځوانان له زده کړو منع شوي دي، نجونې په کور ناستې دي. هغه نجونې چې د ټولنې له راتلونکي ورسره تړلی دی، زموږ د ولس سرنوشت ورسره تړلی دی، نو خامخا چې دا په دغو نجونو باندې به ډېره ناوړه اغېزه ولري. د رواني لحاظ باندې دوی به په بېلابېلو ناروغیو اخته شي، فشارونه به زیات شي، او دې تر څنګ د لوړو زده کړو په برخه کې هم موږ ډېری نجونې درلودلې چې په بېلابېلو پانځګانو کې، په بېلابېلو پوهنتونونو کې په زده کړو بوختې وي، نو اوسمهال هغوی هم په کور ناستې دي. نو دا د هغوی لپاره هم یوه سره ستونزه ده. او په دې برخه کې عمده بحث چې مطرح کېږي د ښځو د تعلیم په برخه کې، عمده مسله د ښځو اقتصادي استقلال ده. کله چې موږ د ښځو د نجونو د تعلیم خبره کوو، نو له یوه اړخه که دا یو معنوي ارزښت ده چې نجونې لاسته راوړي، مېرمنې لاسته راوړي، له بل اړخه دا یو عمده اقتصادي ارزښت لري، ځکه هغه نجونې چې لوستې دي، هغه مېرمنې چې لوستې دي، هغوی د ټولنې په پرمختګ کې، د ټولنې په پیشرفت کې، د ټولنې په اقتصادي بدلون کې په مستقیمه توګه سهم اخلي. او ډېری داسې لوستې نجونې او مېرمنې زه پېژنم چې په دا اوس وخت کې، په دا تېر 40 کلونو کې، د کورنۍ په اقتصاد کې په مستقیمه توګه ونډه لرله، که څوک مجراته وي لورونو سره یې اوږه په اوږه سهم اخیستل، پلار سره، او که څوک مېرمنې وي واده شوي وي، نو هغوی خپل خاوند سره د کورنۍ د اقتصاد په تامین کې سهم اخیستل. او ډېری داسې مېرمنې هم وي چې هغوی د په مستقیم ډول د کورنۍ مسؤلیت په غاړه درلوده، د اولاد روزنه او پالنه یې له اقتصادي پلوه په غاړه وه. نو که چېرته دا تعلیمي نظام خنډ سره مواجه کېږي، ستونزې ایجادېږي، او د نجونو تعلیم ته خنډونه او مشکلات ایجادېږي، نو دا به په اقتصادي لحاظ په ټولنه کې ډېرې ناوړې پایلې ولري. کله چې موږ د ټولنې د اصلاح او د سمون خبره مطرح کوو، نو اساسي موضوع پکې دا راځي چې ټولنه باید لوستې شي، په خاصه توګه نجونې باید لوستې شي، ځکه یو نجلۍ نن سبا که یو نجلۍ ده، نو آینده کې یوه مور ده، هغه یو نسل روزي، یو نسل تربیه کوي، او په همدې توګه نسلونه زموږ لوستې کېږي، له اقتصادي پلوه مستقل انسان ترنه جوړېږي، او د ټولنې او د کورنۍ په اقتصاد کې مستقیمه توګه ونډه اخلي. نو که چېرته دا لړۍ دوام وکړي او ښوونځي په همدې توګه تړلي وي، پوهنتونونه تړلي وي، او تر څنګ یې لوستې او شاغلې مېرمنې ټولې په کور ناستې وي، نو دا به زموږ د ټولنې لپاره ډېرې ناوړې پایلې ولري. یو اړخه خو به موږ یو معنوي ارزښت له لاسه ورکړی وي چې هغه زده کړې او تعلیم ده، او له بل اړخه زموږ ټولنه به له ډېرې اقتصادي ستونزو سره مخ شي. اگرچه اوس هم له ډېرې اقتصادي ستونزو سره مخ دي ټول ولس، خو وروسته به دا ستونزې زیاتې شي که چېرته دا لړۍ دوام وکړي. او دې تر څنګ د تعلیم بندول، د ښوونځیو تړل، د پوهنتونونو تړل په خاصه توګه د نجونو لپاره په ټولنه کې ډېرې ناوړې پایلې لري. کېدای شي په ټولنه کې د فساد، د فحشا او بېلابېلې ستونزې نورې پیدا شي. اوس په دا ټولنیزو رسنیو کې، په تلویزیونونو کې موږ ځینې انځورونه ګورو، خبرونه اورو چې لوستې مېرمنې ځینې بوټان ګنډي، ځینې کراچۍ چلوي، او ځینې داسې مېرمنې هم دي چې په کدایي لاس پورې کړی. دا هغه مېرمنې دي چې لوستې دي. نو که چېرې موږ دا لوستې مېرمنې په کور کې نه وو، او که چېرې په عمومي توګه موږ د ښځو د زده کړو مخه نیسو، د نجونو د تعلیم مخه نیسو، نو پایله به یې دغه وي چې دا اوس موږ له سر له اوسه ګورو، نو دا پایله به اخره په وروستیو کې ډېرې خطرناکه ثابتې شي، ناوړه اغېزه به ولري په ټولنه باندې. نو د موږ خواهش او د موږ هیله دا ده چې زر تر زره د ښوونځي پیل شي، پوهنتونونه د پیل شي، او د نجونو د زده کړو مسله د هېڅ کلم د یو ابزار او د یو سیاسي وسیلې په توګه نه کارول کېږي.
تاسې یادونه وکړه چې ځینې مېرمنې داسې هم دي چې هغوی مثال اوس راغلي سوال کوي، ولې مثال خلک د یوې سوالګرې مېرمنې سره مخالف نه دي چې راځي د سړک په غاړه کښېني سوال کوي؟ یعنی خلکو ته ډېره مهمه موضوع نه ده، خو دا یعنی مخالفت نه کوي، بندیز نه پې لګوي، خو دا په دې د دې مخالف دی چې نجونې د ښوونځي ته لاړې شي، یا مثال هغوی د پیوزي کې کار وکړي؟ ولې دغه فرق شته چې د هغې مېرمنې په وړاندې چې د سړک په غاړه ناسته د حساسیت نشته، خو د هغو نجونو یا مېرمنو په وړاندې چې هغوی ښوونځي ته ځي یا کار ته ځي، د هغوی په وړاندې حساسیت شته؟ که له کوره راوتل شي، خو دواړه راوتې دي له کوره.
له بده مرغه همدا موضوع په تېرو څو ورځو کې ډېره مطرح ده چې هغه مېرمنې چې تاسو په وینا په سړک کې سوال کوي، ګدایي کوي، د هغوی په رابطه کې هېڅ پند نشته، ستونزه نه جوړېږي. خو برعکس هغه نجونې چې مثلا تعلیم کوي پوهنتونونو کې دي، یا مثلا هغه مېرمنې چې شاغلې دي او دندې لري، د هغوی په رابطه کې مخالفتونه شتون لري. بېلابېل عوامل دي. یو خو عمدا عامل دا ده چې اوسني چارواکي فکری لحاظ باندې او د دوی تردید دا ده چې دوی د نجونو له تعلیم سره ستونزه لري. دوی په ډیری مواردو کې نه غواړي چې نجونې تعلیم ترلاسه کړي، زده کړې وکړي، مکتبونو ته لاړ شي. که یوه مېرمن په سړک باندې سوال کوي، دا دې ته اصلا مهمه نه ده، چندان خاص فکر او توجه نه کوي. خو که چېرته مېرمنې دنده اجرا کوي، نو بیا دا دوی ته هغه د دوی په نظر دا یو غلط کار ده، دا ناروا کار ده. چارواکي باید دې خبرې جواب وایي، ولس ته د دې خبرې دا خبره به روښانه کړي چې څنګه یوه مېرمنه چې د تاسو وینا چې سړک په سر سوال کوي، ګدایي کوي، د هغه په رابطه کې ستونزه نشته، خو د یو مېرمنه چې وظیفه لري په دفتر کې، یا مثلا نجونې د درس ته ځي او محصلینې د پوهنتون ته ځي، د هغوی په رابطه کې ستونزه شته. دي ما مخکې دا مسله مطرح کړله چې دوی دغه معرف سره د هېواد په مجموع کې له پوهنیز نظام سره، له تحصیلي نظام سره، د یو سیاسي وسیلې په توګه برخورد کوي. ځکه چې دوی په دې طریقه باندې هر څومره چې ښوونځي تړلي وي، پوهنتونونه تړلي وي، نو نړیوال فشارونه زیاتېږي، د ولس فشار زیاتېږي، او بلاخره د نړیوال مجبوره کېږي چې د اسلامي امارات ځینو غوښتنو ته غاړه کېږي. که چېرته نړیوال یا ولس د نجونو د تعلیم خبره مطرح کوي، نو بیا هغه وخت کې دوی کولی شي چې خپل ځینې غوښتنې په هغوی باندې ومني. یعنی دا چې دوی له یوې سوالګرې ښځې سره ستونزه نه لري، خو د مکتب له یوې متعلمې سره، د پوهنتون له یوې محصلې سره ستونزه لري، عمده دلیل یې دا ده چې دوی ابزاري استفاده کوي. دوی د یو فشار د وسیلې په توګه له دغه تحصیلي نظام نه کار اخلي، په خاصه توګه د معرف نه. دوی په لوړو زده کړو کې دا مسله مطرح کوي چې مختلف تعلیم موږ نه غواړو، نو ځکه په یوې طرحې باندې کار کوو. حال دا چې په ښوونځیو کې اصلا د مختلف تعلیم مسله د مثال صاحب په وینا چې له پخوا نه موږ ټولګي جلاول، او هېڅ مثال یا نمونه موږ نه لرو چې ټولګي کې ګډ وي، او دوی چې د یوې طرحې مسله مطرح کوي چې موږ په یوې طرحې باندې کار کوو، نو د کومه ځایه چې موږ منابع لرو، پوهنې وزارت کې یو اطلاعات هم ترلاسه کړي، داسې طرحه اصلا شتون نه لري. د دې طرحې حتی خامه نه ده جوړه شوې چې په د هغې طرحې په اساس د دوی په وینا امن ماحول دې جوړ شي، نصاب کې د بدلون راشي، او نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شي. نو دا هسې پلمې دي. او مخکې چې ما یادونه وکړله، عمده مسله یې د دوی دا ده چې دوی معرف سیاسي کړی په اوس وخت کې، چې له بده مرغه دا یو ډېر ناوړه پایلې لري، او دا به یو ستره جفای د ولس او د ملت په حق کې چې دوی هڅه کوي، هڅه نه چې ثابته ده چې معرف سیاسي کړی، او له معرف نه، د نجونو له زده کړو نه، او په ټوله کې د ښځو له حقوقو نه، د وسیلې په توګه، د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي.
مننه ویسا صاحب دا پختنه کو روس په هلار وغږیږي چې لکه څنګه چې اغلی آریان یادونه وکړه ولې لا هم د خوانځي او د یاد پونتونو د تړل لپاره دلایل را پیدا کیږي مثال د طرح خبره کیږي د ګډو زده کړو خبره کیږي یا ځین نور مسایل یادیږي چې په هغو اساس سره ښوونځي او پوهنتون نه تړلی ساتل کیږي د لوړو زده کړو وزیر چې پاکستان ته سفر کړی و بیرته کابل ته له راستنېدو سره یې دوه خبرې وکړې او دا وویل چې ځکه یې پوهنتونونه تړلي چې دوی ګډې زده کړې نه مني او بله خبره یې دا وه چې دوی د پاکستان له خوا سکالرشپونه ترلاسه کړي دي او افغان ځوانانو ته د زده کړو لپاره ښه ځای پاکستان دی هلته هم حتی په ښوونځیو کې مثال ګډې زده کړې کیږي نو ولې مثال د خبرې چې خپل ځوانان هلته لیږل کیږي او هغه ماحول تاییدیږي په افغانستان کې ولې مخالفت کیږي یا په مجموع کې ولې بهانې را پیدا کیږي چې ګنې دغه بهانې دي یا دغه دلایل دي موږ ځکه دا ښوونځي تړلي دي او یا پوهنتونونه مو تړلي دي نه یې خلاصوو ویسا صاحب پوښتنه مو دغه وه چې ولې بهانې لټول کیږي د ښوونځیو د بندولو لپاره یا د پوهنتونونو لپاره یا نجونو ته اجازه نه ورکول کیږي چې خپلې زده کړې وکړي دلته ستونزه چیرته ده چې د دې په ځای چې خلاصولو ته دلایل پیدا شي بل برعکس بندولو ته دلایل او بهانې ورځ تر بلې ډېرېږي موږ غوښتنه
دا وه چې د امارت مسؤلین دي نورې بهانې دې ته ونه لټېږي دوی په خپل منځ کې دغه موضوع دوی په خپله سره حل کړي ځکه ټوله ستونزه نشته په ملت کې ستونزه نشته او په دنیا هم همدا غواړي دا چې مثلا دلته خبره ځینې کسان د څنګلورو د نورو هېوادو کې موږ ته سکالرشپ راکړي دنیا ته راکړي موږ خدای نه وایي چې زموږ ګاونډی دي موږ ته بورس راکړي یا پلانې راکړي ټول ته دي چې موږ ته د زده کړو زمینه برابروي دا ښه خبره ده موږ یې کور ودانۍ وایو چې یو افغان ځوان ته یو افغان محصل ته د زده کړو زمینه برابریږي هغه که هر څوک برابري هر هېواد هغه که زموږ ګاونډی که نږدې ګاونډی که لرې ګاونډی موږ یې کور ودانۍ وایو ځکه د دې نصاب پرمختللی دی د دې پوهنتونونه نسبتا موږ ته ښه دي پوهنتونونه یې پرمختللي دي دا به زموږ ځوانان نور پرمختګ وکړي دا خو ښه خبره ده اما داسې یو واحد ځای مشخصول دا ښه خبره نه ده د ټولو څخه باید یې غوښتنه وکړي د لوړو زده کړو وزارت د ټولو څنګلورو هېوادونو څخه د نورو هېوادونو څخه غوښتنه وکړي چې افغان ځوانانو ته سکالرشپونه برابر کړي او بورسونه ورته مهیا کړي ورته برابر کړي دا ښه خبره ده دا چې دوی د ښوونځیو د بندولو لپاره د لایل وړاندې کوي یا د کنټرول د بندولو لپاره وړاندې کوي موږ مخکې وویل په اول سر کې چې دا د دې دلایل چې دا د قناعت وړ زموږ نه دي نه د ملت د قناعت وړ دي نه د دې ټولنې د قناعت وړ دي او نه د نړیوال ټولنې دا چې مثلا یو شی پر یو چا تپل کیږي جبران په زور باندې دا غیر عادلانه ده عادلانه نه ده که چیرې مثلا عدالت وي نو د ټولو لپاره دي باید په نظر کې نیول شوی وای یا خویندو ته ځوانانو ته د زده کړو زمینه برابره شوی موږ دا ټولنه هیڅ وخت د حجاب مخالف نه وو او زموږ خویندې چې ټولې ښوونځي ته تللې ټولې په حجاب تللې که پوهنتون ته موږ هم دغه د کابل پوهنتون ویلې دي زموږ خویندې را تللې زموږ ټولګیوالې وې هېڅ به داسې نه وه چې مثلا هغه زموږ د ارزښتونو زموږ د کلتور خلاف راغلي اته دا زموږ محصله ته به کم داسې ولا چې دغه شی دی خپل زغملی نه سونه منلی شو چې که وو خو نه که مثلا چیرې بیا هم یو نیم په ځینو سیمو کې په ځینو ځایونو کې وه خو هغوی مخالفت خپله زموږ ټولنې کوي موږ ټولنې زموږ خلکو زموږ ځوانانو د محصلینو مخالفت کوي اما تر اوسه پورې موږ داسې شی ونه لیدلی نو د امارت مسؤلین پر دغه مسأله باندې پر دغه موضوع باندې باید غور وکړي پر دې باندې باید یو پریکړه وکړي او پریکړه داسې پریکړه دغه دلایل وړاندې کړي چې هغه مشکل ته د منلو وړ هغه مشکل ومنو مشته یو کان مشته د استګلای نه کی چې موږ دا غوړ په اصطلاح د دې چې دی هغه طرح بوله هغه یو کانسپټ بوله چې هغه دی جوړ کی هغه موږ هم مونږ دنیا یې مونږ یو دی منلې موږ به وسره مونږ اما اوس خو چې کوم دلایل وړاندې کیږي دا دلایل کنه تور نه دي په
اوس وخت کې د شونځیو د بندولو دلایل چې دي دا سم نه دي. زموږ غوښتنه نور ډېره ده، هغه سیمو کې چې شونځي نه وي، موږ چې څلور دېرش ولایتونو کې لیدلې ځینې داسې سیمې وې چې په هغه وخت کې هم شونځي نه وي، حتی هغه وخت کې د دې تر کنټرول لاندې هم دي. امارت اسلامي جنګیالي هلته وه، د دې تر کنټرول لاندې په هغه سیمو کې شونځي نه وي. موږ دوی څخه هم غوښتنه کړې ده، شل کاله عملاً دوی هم د دې ټولنې یوه برخه وه، دوی باید هغه وخت د خپلې سیمو د خلکو لپاره چیرې چې د دوی کنټرول و، چیرې چې د دوی حاکمیت و، د هغو دپاره یې باید یو نصاب لرلی، د هغو دپاره یې باید د زده کړو زمینه برابره کړې وای. خو بدبختانه نه وه. نن چې په هغو سیمو کې چې دوی راغله، چې دوی د ټول هېواد واکمنان شوه، اوس خو باید د ټول دپاره برابره کړي، نه دا چې دوی یې بندې کړي. دغه دلایل چې دي، دغه دلایل ملت ته د منلو وړ نه دي، موږ ته د منلو وړ نه دي.
مننه ویسا صاحب. د خپرونې په وروستیو شیبو کې غواړم د خپرونې له میلمنو وپوښتو او دوی په لنډه کې ځواب کړي چې څنګه کېدی شي دا ښوونځي او پوهنتونونه بیرته پیل شي، او هغه انګیزه چې اوس یو ډول د دغو پوهنتونونو او ښوونځیو په تړلو سره کمه شوې ده، هغه باور په لوړو زده کړو کم شوی چې هغه بیرته راژوندی سي. آغلی عزیزي، که په لنډو کې دا پوښتنه را ځواب کړئ چې آیا دغه ښوونځي چې تړل شوي یا دا پوهنتونونه، نور ځوانانو دغه هڅه کړې ده چې د بیرته پیل لپاره یې هڅې وکړي، غږ پورته کړي او یو فشار راوړي چې دا ښوونځي او پوهنتونونه ژر بیرته پیل شي؟ که په لنډو کې ځواب راکړئ مهرباني.
بله، هو ګڼ شمېر ځوانانو زموږ په ټولنیزو رسنیو کې دا غږ پورته کړی دی، او په بار بار یې د پوهنتونونو د ښوونځیو د بیا پیلېدا غوښتنه کړې ده، ولې اصلا چا ورته غوږ نه دی ایښی او نه داسې قانع کوونکی ځواب دوی ته ورکړل شوی دی، او نه دوی ته کومه ټاکلې نیټه ښودل شوې ده چې په دغه نیټه باندې به پیل شي. زموږ غوښتنه خو له پیله او اوس هم همدا ده چې ښوونځي او پوهنتونونه باید ژر تر ژره پیل شي، او دا حالت نورم بدتر نه شي، او د ځوانانو له آینده او د دوی له اهدافو هیلو سره دی په دې توګه په دې بهانو باندې لوبې نه کېږي، او دوی دې پرېښودل شي چې خپلې زده کړې ترسره کړي.
مننه. آغلی آریان، تاسو خپله دغه مسایل تعقیبوئ، که راته ووایه نورو ځوانانو، مدني ټولنو، هغوی چې د ټولنې روڼ اندې طبقه بلل کېږي، د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لپاره یې هڅې کړي، او دغه هڅې تاسو فکر کوئ پوره دي که نه نورې هڅې هم پکار دي چې بالاخره نجونې یا په مجموع کې ټول ځوانان وکولی شي ښوونځیو ته لاړ شي، پوهنتونونو ته لاړ شي؟
په دې برخه کې د ټولنې روشنفکر قشر، مدني فعالان او هغه محصلین او متعلمین چې په دغه بهیر کې زیانمن شوي دي، دوی په ګډه سره بیلابیل کمپاینونه ترسره کړي دي، په خاصه توګه نجونو او میرمنو تبلیغاتي کمپاینونه ترسره کړي تر څو دوی وکولی شي په دې توګه باندې دغه پوهنیز نظام، تحصیلي نظام بیرته له سره ونیول شي او پیل شي. او په دې رابطه کې تر ډېره بریده څومره چې ولس پورې مسله مربوطېږي، نو ولسونو دا هڅه کړې ده چې دغه ستونزه دې حل شي، او دا د نجونو مکتبونه دې بیا پرانستل شي. په څومره چې موږ په کلیو بانډو کې له خلکو نه پوښتنې کړې دي، نظر سنجیم کړی ده، نو هلته عام ولس ټول په دې باور دي او په دې عقیده دي چې دي ښوونځي دې بیرته پیل شي، او د نجونو د زده کړو په برخه کې دې خنډونه نه رامنځته کېږي. یعنې له باسواده قشر نه نیولی در تر عامو ولسونو پورې په دې برخه کې کار کړی، مبارزه کړې، تلاش کړی ده، او تر دا نن دمه پورې په دې برخه کې ټول تلاش کوي او کار کوي. خو اساسي مسله دا ده چې د ولس نه تلاش ځکه نتیجه نه ورکوي، په دې چې چارواکي په دې برخه کې لازم اقدامات نه ترسره کوي. اصلا موضوع دا ده چې د دوی د اسلامي امارت د رهبری په سطح کې د دغې مسلې د حل لپاره جدي اقدامات په نظر کې نه دي نیول شي. یعنی په حقیقت کې دا د دوی په کاري اولویتونو کې نه ده چې د ښځو یا د نجونو د تعلیم مسله د حل شي، که نه غیر له هغې د دې مسلې حل ډېره ساده خبره ده. او کومه طرحه چې دوی مطرح کوي چې موږ په طرحه باندې کار کوو، نو دا څو میاشتې تېرې شوې، نو دا طرحه خو د دوی جوړه کړي، حد اقل د طرحې خاکه خو د ولس سره شریکه کړي چې د دغه طرحې په اساس د نجونې ښوونځیو ته ځي، یا د لوړې زده کړې کوي، یا د میرمنې دندو ته ځي. خو له بده مرغه چې د طرحې مثلا چې دوی مطرح کوي په هغه باندې هېڅ عملی کار نه ده شوی او په دې رابطه کې چې موږ څومره اطلاعات لرو اصلا دا د دې طرحې خبره دی خبره تر سره ده پورې ده په دې رابطه کې هیڅ لازم اقدامات نه دي شوي نو د ما په نظر همدا اساسي مسله دا ده چې چارواکي د دې موضوع د حل لپاره اراده نه لري او که چېرته اراده ولري نو خامخا د ولس هڅې د ولس مبارزه د ولس تلاش هم نتیجه ورکوي اوس چې د ولس تلاش او مبارزه بې پایله ده همدغه دلیل دا ده چې حکومت ورسره مل نه ده چارواکي ورسره مل نه دي او که چېرته چارواکي غواړي چې ولسی پایه ولري خلک ورسره ملتیا وکړي خلک ملاتړ وکړي او دا نظام د ولس لخوا ومنل شي نو په کار دا ده چې د ولس غوښتنې په پام کې ونیسي د ولس اساسي غوښتنه په اوس وخت کې د تعلیمي نظام بیا پایل ده د نجونو په مخ باندې مکتبونو خلاصول دي د پوهنتونونو خلاصول دي نو که چېرته دوی د ولس ملاتړ غواړي نو دا ګام اړین ده او که چېرې هغه نظامونه چې د ولس ملاتړ ورسره نه وي د ولس خپل نکړي نو هغه د وساسه په وینا چې په ستونزو سره به مخ شي ولسي لارونه به پیل شي او ډېرې نورې ستونزې به راولاړ شي نو د مونږ خواهش دا ده د مونږ هیله دا ده چې دوی که هره طرحه لري که طرحه بار له دې جوړوي نو هغه د ولس سره شریکه کړي د زر تر زره د ښوونځي پرانیزي پوهنتونونه دې پرانیزي او د دې تر څنګ یوه مسله چې زه غواړم یاد کړم هغه دا ده چې دوی په تېره دوره کې هم دغسې موضوع مطرح کړی وه چې مونږ امن محیط جوړو مونږ هیڅ کله منجونې له ښوونځیو پوهنتونو نه دي منې کړي خو په امن محیط کار کوو پنځه کاله که څومره د دوی هغه تېر حکومت دوام وکړو په هغه وخت کې هم په دغه پنځه کالو کې تقریبا د دوی طرحه جوړه نه شوه او هیڅ کله هم ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل نه شول خو اوس هم هماغه مسله ده د دوی وینا او عمل ډېر سره توپیر لري یو څه وایي خو په عمل کې په هغه باندې بیا عملي ګامونه نه پورته کېږي دوی کله نه چې حکومت اعلان کړی د ښځو په رابطه کې دوی حد اقل یو مشخص پلاټ فارم نه ده جوړ کړی چې د دغه پلاټ فارم په اساس د ښځې تعلیم کوي ښځې د وظیفو ته ځي نجونې د لوړې زده کړې کوي نو زه فکر کوم چې دوی په خپله نه غواړي چې دغسې لازم اقدامات ترسره کړي که نه غیر لاغې دا مسله اصلا محیط آماده ده نصاب آماده ده په کلتوري لحاظ باندې موږ د نجونو له زده کړو سره د مېرمنو له وظیفو سره ستونزه نه لرو د موږ ولس د موږ فرهنګ دې مسلې ته آماده ده خو دا خنډونه چې دي دوی په خپله ایجادوي او دا پلمې دي چې دوی جوړوي نو د موږ غوښتنه دا ده چې دوی د سیاسي چلند نه کوي د ښځو له حقوقو سره د نجونو له زده کړو سره او هغه څه چې د نجونو د مېرمنو ابتدایي حقوق دي او اساسي قانون هم منلي او د انسانانو له اساسي حقوقونه شمېرل کېږي چې هغه تعلیم او دنده ده هغوی ته د ژمن شي ښوونځي د پرانیزي پوهنتونونه د پرانیزي
ډېر زیات مننه ښاغلی ویساک په ډېره لنډه کې تاسو هم ځواب راکړئ همدې پوښتنې ته چې څه کول پکار دي د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پیل لپاره
یو خو ستونزه داده چې زموږ ولس لا تر اوسه پورې هغه طرحه چې نه دي کړې یعنې په دې کې باید ولسم راپور شي ولسم د خپل غږ یو څه کوي کې منسجمې کړي او د امارت سره همدغه مسله حل کړي چې دغه شی زموږ حق دي دا موږ غواړو دا مسله به ورسره مطرح کړي دویم د نړیوالو ټولنه هم په دې کې باید د امارت سره د یو رغون کې میکانیزم له مخې ولاسي تر څو چې دا موضوع دی ومني سره د اسلامي نړۍ اسلامي نړۍ هم په دې کې مهم رول لري چې اسلامي نړۍ هم دی توایي جمع زموږ فعالان مدني ټولنې او ترکشینی چې ورور او څنګه چې شته اوس په دې کې چې کتاز یو څنګه جوړوي او اوس خو دا غستند ډیره وړه ده اما دا د تلویزی دا د تغتی مو ښه خبره به چې پر همدغه ځای باندې هم دا غستند حل کړي حل لار دا ده چې شوندي خلاص کړي کچیرې مثلا تاسو وو چې موضوع اخلي او ډېر وړه موضوع د بانه ګرځوي چې شوندي یا پونټ نور باندې وتړي نو ستونزې د ایجادي دي ستونزې دي ریزي نړیوال فشارونه زیاتېږي ولسی فشارونه زیاتېږي تر څو چې تاسو بیا له یو لوی بحران سره مخ کیږي د یو لوی ستونزې سره مخ کیږي نو یو د فرصت له دې وخت دی باید استفاده وکړي تر څو چې د دې هغه کم تصویر چې دی هغه تصویر هم روښانه شي دنیا ته وایي چې دی کله کله د دې ویاندویان دی امر کوي ویاندویان یو خبره کوي وایي مستند نه لرو خو هم ستند هم دغه امر موجوده ده همدغه ستونزې دی حل شي موږ ولسه هم اګه باور تر لاسه کړی نه دیواله ټول نه هم او موږ نور سم عادي ژوند تر وګرځو تر اوسه تر لا خلک اګه عادي ژوند خلګونه لري ځکه چې مکمل باور نه لري نو په دې کې یو دغه ش ابزار د شته دغه وسیله چې کاری دغه ولستي ولس باید را و پاتیجی د خپل حق غوښتنه وکړي. اوس پرې د ولس حق چې دی هغه پچی دی دغه هڅې کې څه ګړندې چې ودرېږي راووزی مشترکشینی بحث را پیل کړي د یو اجماع په ډول بحث را منځ کړي نو زموږ دغه ستونزه به حل.
ډیره زیاته مننه کوو ښاغلی ویسا. درنو اورېدونکو د خپرونې د پای شیبې دي. له خپلو میلمنو ښاغلی عطاالله ویسا، غلی تورپیکی آریان او غلی حلیمې عزیزي څخه ډیره زیاته مننه کوم چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته او نجونو ته د نجونو پر وړاندې د تړلو ښوونځیو او پوهنتونونو په اړه وغږېدو. له تاسې هم مننه چې تر دې دمه مو واورېدلو. تر بلې خپرونې پورې ښه وخت درته غواړم.
افغان بچو خونځے مکتب زنگ مرش گلے سورے سورے دے افغان بچو خونځے دے افغان بچو خونځے دے وطن کمے دے بس دے وطن کمے دے مکتب زنگ مرشوے گلے سورے سورے دے دفان بچو خونځے دے دفان بچو خونځے دے مکتب زنگ مرشوے گلے سورے سورے دے دفان بچو خونځے دے دفان بچو خونځے دے